د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لندیا قوسه 13 د دسمبر 8. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه ځوړي. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوي ماشومات به نه زیږي، میندې به امري او ټول افغانان به کړاو غالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بېله ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږ کال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کاله پورې دا هېواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یکشن به پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن نیکشن به د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریا په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خادم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فارا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالي د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پایل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یګان چې مشریه یو افراطي ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستنه وتلی دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنز پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون نوښت ویلی چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په ورستیو شیبو کې دی. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه 50,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یاغانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د روټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې تیره اونۍ پر حلب شهر ولکا ټینګه کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته 800 هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي، او لبنان له سوریه سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریې یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې ښایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت ښایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت ښایي په 10 ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد ښایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسې. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي. بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته باندې ډاکټر سلام علیکم. زه اسمت الله ایم، زه یمن د ولایت څخه د سراګي کې. عزیزان، موږ فریاد دا وړو پر شارو کته ورسو دي، ډیر سخت نه وستل. یو سخت یاد ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنې ټولې علماء مو دوی خپلواک نه سولو د لوی تر اثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره، او څو شرون چې دی هغه دوی اخی په خو مخ بې امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمنه اپتونکو، دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپله ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان ورې، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګېږي، لاره اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرون نسي وتلی، له دغو ټولو سره یې، ددونو سره مرستیا و سرم بخی دسته فضای را تخستکون اخکاری که این تر پسرلی پوری و رسطل پسرلی نبیاد سی او وقت سی بیاد این تر منی پوری سده تا تشویش نموری مال دون وقت تیرس داده بیا زمانی را رسی که طول نغدی وری مازم وانا پا مغو چورتونو که سی تیری تینو کسانو خوشیگی بیا هم دا شخصی نظر دسته تو که وای چی دمانا خوشیگی ولی تینو کسانی چی لوری ندیر علاقه لزمی سر لری چو دویو گرچیگی پا وارو که یا برس جنگی وکی یا هم لار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي خو شخصن ماته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمې کې بیا چې په کور کې واوسې بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي زړې په تنګ کېږي باید حواس کوو اوسې لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی ځکه رسختي کې انسان پکې راحت دی او یو رسختي ده د کارګرو خلکو لپاره د متعلمینو لپاره او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولری که بینه ولری سي ځمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده نو منه یم سخت موسم ده از ما اصله منه نه خوښي خو ځمه یم بیا خوښ ده شو موسم
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وای دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس ځازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول هغه د مایو پړل لپاره وتلل حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې په هر کلي کې په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده یو لوی لامل له دام کې د لشي چې یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي هم مورونه درس ته ځي پام دې اساس باندې ډيري ځوانان له هواد په تښتې دي د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندې او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه کوي دا یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړ یوازې اوس هر څه د ملا پلاس کې دي
بله کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت کله به دغه وخت کې د سم کول دي ځان د بوختیا لپاره دي ځان د مصرفیت لپاره کله واسړي دلنو ډیر سړی دي ته تم کیږي چې باید په کور کې ووسی دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سره ځان ته برابرول سم کول
افغانستان داس یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي جمعه ځان ته خوند او کیفیت لري همدا سپتارله وړه او منه په ژمی کې کارانو به د رخصتې وخت کې یا هغه وخت کې په وظیفې او له نورو مسؤلیتونو نه به ذهنن آرام او بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مې خوړل لپاره بیا هلته لاړ شو کباب وخورو یو چکر او یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه یوه هیله وه یوه مستي وه ژوند کې ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو پر اتاک سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو
امید خو ډیر لرو ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کیږي یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې بیرته به هغه حالات داسې او ارث تاړي چې هر څوک پکې خپل واضح حق لري یو داسې واکدار حاکم ووسی چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسېږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بېرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کېږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب د دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا انجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره ور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله جمع شو، رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته او کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور ووي، یا مثلا انګلیسي کورسونه ووي، یا هغوی به راغلل د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دي. ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتما به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت وباسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خل دی روس او سړیږي بیرونم دوی نه ګرځي خلکان البته تاسو خپل په کور کې ځوانان لري خپلوان لري دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړی د لخواته روانه ده
ځوانان مثلا د مخ کورنۍ خب کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلات سره لاس او گریوان دي چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي نو ما درته ویل چې درس نخو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی یک خځه خوب اسی پریده نرینه هم درته خیمه چې هیڅ امید دی درس نه لیری چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولیرو نو یا په کور کې اعصاب خرابی یا په کور کې د پلار مور سره جنجال یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دی
او ام د دم غړی کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی ل درې کلونه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نام را ګرځول شوی استی کارم نسته بیرونم آزاد نگر زیرا توی وستی او پسری دو دو پا مخبر دروازی نور دی کوتو پوری دی پا چه بانی مصروفه ایت سکه؟
یعنی واقعا دری کاله کیگی چی دی مخبانده دی زدک رو دروازی ترل شویدی یعنی دری کاله پا مو بانده دستی تیر شویدی لکه درش کاله موگ درش کاله عمر یعنی خواری شویده یا شخصا دی مخبله چه حالت ارتوخه ایم دی مخبله روحی روانی حالت هیچ خنده یعنی پا کور که همیشه یعنی موگ دوم را گوشه گیره شویدیو چی یعنی موگ لکه بیرون تا چی اورازم کم اورازم وز موگ یعنی فکر کچین لگه انسانان موگ خوری زکه چی موگ کورس تا نپریخ کیګل کوم غا پانتون ته نشوت لای موږ مکتب ته نشوت لای او فعلاً زه خپل په کور کې هیڅ کوم داسې مصرفیت هم نه لرم مټول ورځ به کار نه اوس مثلا کدی کوم هغه وکم هغه لاسي کار ته مخه کوم چې هغه ماته هیڅ په درد نه خوري زه خو صدر یعنی موږ چې وختل کوم چې نه چې موږ ورساینده جوړ شي هغه درس ویل بود یعنی هغه شون مخته هیڅ په درد نه خوري یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضی وخت یعنی د شپې شپې زه بم ته ووزم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بل اخره به د دې موږ د ژوند حالت کې گیزه د ځان پاره را تشویش نکم نکده ما جه کشری مدره خورگانی دی چه ایواد قندار تیم مسئله ده ایواد کابل تیم مسئله ده ایواد دی پروان تیم مسئله ده نو باور وکه چه دوم را زحمتون هسته لگی دوم را زحمتون هسته لگی چه آغا یو کار بده ایزان نقرانتین کردی و یعنی دیده پاره آغا دوم را در سی بیله ده چه آغا یعنی دی کابل بانتون تا کامیابی دل دیر مشکله ده کنه نو آغا زحمتون دی خوارش ولده آغا هیلی و میتول نم ده و چه آغا درس و یه پاینده که دیگه نه یو شخصیت جور شیخ پل وطن دی پاره خدمت وکا خواه هیچ وز پا کرو که ناسی دی طوله
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ځه پر خو چې زه پیګم بعض په هنتون نه دي چې آنلاین ذکر ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانه داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې ناامیده شوی دي خو بیا هم با په سر دومره ناامیده یم خپل درسته مخه کړی دا یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه اگر رکم تا خیر اگر رکم تا خونه که گی خب یه هم خپل درسون و یه اینو دی طول خویندونم هم دا غهیل دا اگر که زوانان دی مثلا زوانان رو نده خویندونم چی خپل درسو تا دیدام آور که که در ملک به درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی هیلی چلی رو دوغو نشاتشون و ټول نسل به مفتای نخواست تا با تا باشی
تاسو خپل خویندونه دوانه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وای
تعقیبوي د آنلاین په انټرنټ چې دي کوم چې د خارجيانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پیګم یو دوه نور په انټرنټ نم دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې ما د کندار خور مسئله چې هغه سګ نه کال دادې تیب نه فارغه وای دی خو دونه وخت زایش هغه چې د غوړه ځویني کوم همسنفیان چې دی خو فارغه کی پراتلون کې سومیاشت کې نو دا درې میاشتې مخکې هغه ته جوړی چې زما سګ کال تیم نه فارغه دلای
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې دي دغه غلطه څومره نور مشکلات زیاتې دلای سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچي کخه ځبه وکبنه موږ کې وکاله کون به کنجونی به دای مثلا څوک به تل خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ورځ ته تل ته خبره اوس نه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول به حاصلې شوې دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټان غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلای دي یعنی
بل اخرته پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړه دزمه تیر چې پسرلای براسي بیا بام مکتبونه هم د سی بند وی پانتون به بند وی تاسو له ځان سره کوم پلان لري
واقعا هم چې رښتیم د خبره ده چې هر پسرلی ته د موږ امید دا وی چې کاش کی په دوه یو سالي نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل جنو ته د استقلال اجازه ورکړل شي خو بیا هم هرڅه چې هر پسرلای موږ نه امید کی ګنه امیدې پس نه امیدې خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې سی حال وی او جنو ته به هر وطن اجازه هم نوی ځکه په دو باندې شت تاسو پوی وای چې جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیا تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پړه به مختره کړم پلان ونیسم
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړل سی
بالکل یوازینی لار امداد چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړل شي او جنو باندې د ذکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمنه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د خځو پر وړاندې باندې نرمښت غوړه کړی
زه خو که څه هم خلک دوی ته ډیر امیدوار وو خصوصا مواله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډیر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دوه خلکو نه د امید نه لرم ځکه چې دغه ډیر شاته پاتې خلک دي او د دوه پلارو نو اجداد به سواد او مثلا هیڅ وخت د خځه نشي لوستلای نو زه هیڅ وخت دوی نه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونی منتظر دو تایو چې ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونه نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې انجونی د مکتب ته لاړ شي خو کار ته
نه خیر ځکه چې دا مغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هغه خلک دي د دوه اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دوه خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړی نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یو ښځه وپېژندلی شي څنګه به یو ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نشي ورکولی یعنی زده کړو نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوای دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپیژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجيان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه به خېر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورسته په محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمی دي نه
bale ډیره زیاته مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیره زیاته مننه
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری
زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننۍ درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسېږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننۍ درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتحسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانی او قربانی په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اجدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو لمړنې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودې، او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودې. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دوغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدل. د هخامنچیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړ شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډیره تاریخي او لرغونی هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت مانی یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډیر شایستوالی هم درلودی. د هخامنچیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنچیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بیلابیلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
کون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن مده سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل دي. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد له مغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماورا النهر نهر په سندو کې استوګن کړی ده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماورا النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماورا النهر کې نفوس کوي او د زیات نفوس خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل، چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره، کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و، هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود، او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل شي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لاره یې وکړي، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خداد دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي، او د سینور چې سرغړونکي و، د هغو سره جنگ کوي، او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي، او د هغو لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي، او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي، او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي، او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي، او ایران ته تر لویدو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و، چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و، او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي، چې پس له دغه څخه د مرکیږي، او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي، چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
پنننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غواګیاست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښ لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علي خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې د لولو چې امیر شیر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکي په دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شیر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1818 څخه تر 1809 کاله پورې وه. امیر شیر علي خان په 1818 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علي خان څه وکړل. امیر شیر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د بار خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه تر سره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
د هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پوري وي. نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کیدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سلام زمانی نداز مرد دلی خلمه تا سر بندي داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله رانه مخواړه د سرو سرو پی سوان سماټي را خري دي داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نہ چاری داشن خالے